افغانستان کریم از دیگر څلور بجې شوې نوري اس نوري ام په یوې بلې خبرونه کې موزه هر کلای کوم او چې افغان ولس مشر د ملي شورا د نوي کاري دورې په لیدو ته په پرانستون کې وینا کټینګار وکړ چې د ولس جرګې ولایتي شوراګانو او د ولس مشر راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. پر دې موضوع مو د انتخاباتو د چارو د یو کارپو نظر اخیستی. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې امریکا پر شمالي کوریا نوي بندیزونه لګولي، خو مخکې له دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر پر خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کوي. د ننګرهار ولایت حج او اوقاف رئیس نن په یوه ځانمرګې برید کې ووژل سو، او د بشري حقونو د څار او لاهور میشته یوه حقوقي ډله وایي چې د سعودي عربستان عدلي او قضایي سیستم د پاکستاني وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر پر خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کوي. ولسمشر اشرف غنی د ملي شورا د شپاړسمې تقنینی دورې د اتم کال په پرانست غونډه کې نن وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به پر ټاکلي وخت ترسره شي. ښاغلی غنی زیاته کړه،
حکومت باید ملي خود را مکلف میداند که منابع لازم
د یوې د ملي وحدت حکومت ځان مکلف ګڼي چې د انتخاباتو ترسره کولو لپاره اړین منابع برابر کړي، اما امنیت ټینګ کړي او له هر لوري په انتخاباتو کې مداخله په ځانګړي ډول که هغه د امنیتي ځواکونو ملکي درو او سیاسي کړیو له لوري وي مخه ونیسي. ولسمشر اشرف غنی په دې غونډه کې د سولې خبرو په اړه هم وویل چې حکومت له خپلې لارې څخه چې د دې خبرو لپاره یې غوره کړی بیرته نه ګرځي. ښاغلی غنی یوه اونۍ وړاندې د کابل پروسې په دوهمه غونډه کې ویلي وو چې افغان حکومت له طالبانو سره پرته له کوم شرطه خبرو ته چمتو دی. د ده په وینا که طالبان د سولې خبرو ته چمتو سي او د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني، نو دا ډله به د یوه سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپېژندل سي. د کابل کندهار لوی لار د پرله پسې 15 ورځې لپاره تړلې ده. د غزنی د والیوان عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې د قرباغ ولسوالۍ د خلکو اعتراض دوام لري او لارې بند کړې ده.
په دې مخکې خلک چې نن د 15 ورځې لپاره هم د کابل کندهار لوی لار د غزنی ولایت په اړوند کې د لارې کوم کله خانه تړلې ده. د دې لپاره همدا شیدان چې خبرې کوم چې لارې کوم کو د قرباغ ولسوالۍ منځوره قومي مشان د مرکزی حکومت لراغلي پلاوي سره
د اعتراض کوونکي وایي چې د قرباغ ولسوالۍ په شیرآباد کلي کې د وسلوالو کسانو په حمله کې درې تنه وژل سوي، دوه ټپیان دي او دوه نور تښتول سوي دي. دوی وایي تر هغو به خپل اعتراض جاري ساتي چې په خبره عدالت نه وي ټینګ سوی. اعتراض کوونکو د غزنی ولایت د مقام مخ ته د تحسن خیمې درولې دي او وایي چې له کابله د ورغلي څېړونکو پلاوي سره هم موافقې ته نه دي رسېدلي. د غزنی والي هم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې له معترضانو سره کومې موافقې ته نه دي رسېدلي. د ننګرهار ولایت حج او اوقاف رئیس نن په یوه ځانمرګې برید کې ووژل سو. سیمه ییز چارواکي وایي مولوي عبدالظاهر حقانی نن ماسپښین په دې پیښه کې د خپل موټر چلوونکي سره یو ځای ووژل سو. د ننګرهار د والي ویان عطاوله خوګیرنی په تیاره ازادي راډیو ته ویل
د دې پیښې نه تنه زخمیان هم د جلال آباد حوزوي روغتون ته لیږل شوي دي. حج اوقاف رئیس صاحب هم شهید شوی دی، د هغه ساتونکي هم شهید شوی دي او نه کسان نور ټپیان دي.
تروسه د دې برید مسولیت چانه دی منلی. زموږ غلاز د ریډیو ری د بشری حقوقو د څار او لاهور میشته او حقوقي ډله چې د پاکستان د عدالت پروژه نومیږي وایي د سعودي عربستان عدلي او قضایي سیستم د پاکستاني وګړو بشری حقوقو تر پښو لاندې کوي. د غډلو نن یو نه ویشت صفحي راپور خپور کړی او ویلي دي چې د سعودي عربستان عدلي او قضایي سیستم په ځنګړي ډول د پاکستانیانو لپاره لا سخت دی، داسې چې هغوی حقوقي مرستو په ترلاسه کولو، د سعودي په محاکمو کې د دوسیو د ارزولو او په غیوت کې د پاکستان د سفارت له چارواکو څخه د قونسلي خدماتو په ترلاسه کولو کې لا سخت ستونزو سره مخامخ دي. سعودي عربستان د شاوخوا 12 میلیونو بهرنیو اتباعو کوربه دی چې د دغه هیواد د نفوس یو په درېیمه برخه جوړوي. د بشري حقونو د څار ډلوي 1,600,000 پاکستانیان په سعودي عربستان کې ژوند کوي چې ډیری یې د کار لپاره ورغلي دي. د دغې ډلې په خبره سعودي عربستان په تیرو څلورو کلونو کې 3 تنه پاکستانیان اعدام کړي چې ډیری د هیروینو په قاچاق تورنول. کرملن تایید کړی چې د روسیې، ایران او ترکیې ولسمشران به د اپریل په میاشت کې له یو بل سره وګوري. د کرملن په ویلامیه کې چې نن چهارشنبه خبره سوه، د ولادیمیر پوتین، حسن روحاني او رجب طیب اردوغان د لیدنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. دغه درې هیوادونه په سوریه کې نږدې همکاري لري او تمه ده چې د سوریې جګړه به د دې خبرو اصلي اجنډا وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ ویلي وو چې دا درې مشران به په اپریل کې سره وویني، خو دغه وزارت ویاند هم د ځای په اړه څه ونه ویل. دغه ورځ ټاکل سوې د ترکیه او امریکا متحده ایالاتو مقامات د مارچ پر اتمه او نهمه نیټه په واشنگټن کې سره وګوري. ترکی چارواکي وایي دغه هیواد به امریکایي چارواکو ته ووایي چې انقره له واشنگټن څخه تمه لري څو د هغو وسلو د بیرته اخیستلو په برخه کې جدي اقدام وکړي چې امریکا په سوریه کې کوردي ملیشو وای پی جی ته ورکړي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا هم وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو به د مارچ پر 12 او 14 نیټه مسکو ته ولاړ سي او بیا د مارچ پر 19 واشنگټن ته سفر کوي. او د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این ویلی اوس تر وخت مخه د چیل متحده ایالاتو سره د اټومي وسلې د لمنځوړلو په تړاو بحث لپاره د شمالي کوریا وړاندیز ته خوشبيني وښودل سي. شغلی مون نن د سیاسي ګوندونو مشرانو ته ورسته لاغه د خبره وکړه چې د جنوبی کوریا پلاوی له پیونګ یانګ څخه تر تاریخي سفر ورسته د غیوا د مشر کیم جونګ اون دا وړاندیز په ډاګه کړ. د خبرونو پای
لفری با ظاهر نمننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. افغان ولسمشر د ملي شورا د نوې کاري دورې پیلې دوته په پرانستونکو وینا کې ټینګار وکړ چې د ولس جرګې، ولایتي شوراګانو او د ولسمشر راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي.
برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن امر عدمی و اجتناب ناپذیر است.
راتلونکی انتخابات به هغه چې ولسمشر ډاډ ورکوي په خپل وخت ترسره شي.
داسې ښکاري چې انتخابات ځنډول کېږي، حتی دا ویل شوي دي چې د نوملیکنې بهیر به د 7 تر 15 پورې دوام ومومي.
په دې اړه مو د انتخابات چارو د یو کار په نظر اخیستی دی. خلک د ملي شورا د غړو له کاره راضي دي.
شورا خپل شخصي ګټو ته پاملرنه کوي او خپل غواړي چې خپل جیبونه ډکې.
د غرازه ورچې د هلمند پوهنتون له پرانستلو لس کاله وروسته نن د دې پوهنتون د یو پوهنځي د تدریسي ودانۍ ډبره کېښوده. چې په نړیوالو مسایلو کې اوري چې امریکا پر شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګول. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه درته خبرو. د ژوند په شیبو کې دا ځل مو دا موضوع څېړلې چې آیا اوس هم په افغانستان کې دودیز طبابت رواج لري او د څارویو له پوستکو څخه استفاده کیږي.
لکه کمیس واغوند اتبه په څملاس داسې به خولې کړو ګر وجود مو خوله وته او داسې یو سلو پنځه تبه به مغه به نه خدای پاک پوستکو پر ورکه کړو.
مننه چې ازادي رادیو اورید خپلونه پاتې برخه. بیا حمزه نوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار میر محمد صافی په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولس جرګې، د ولسوالیو د شوراګانو او د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات په خپل وخت سره شي او هغه به په هیڅ وجه و نه ځنډول شي. غنی دا څرګندونه نن د ملي شورا د 14 دورې د اتم کال په پرانست غونډه کې وکړه او ژمنه هم وکړه چې د انتخاباتو په کمیسیون کې به د هر ډول بهرنۍ مداخلې مخه ونیسي. د ازادي رادیو خبريال وصل وصال نور تفصيل وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خبره حکومت د راتلونکو ټاکنو د بودجې او امنیت ټینګښت آماده ده. خغلی غنی د چهارشنبه پر ورځ د ملي شورا د 14 دورې د اتم کال په پرانیز غونډه کې ویل چې انتخاباتي کمیسیون نه باید پرته له کومې بهرنۍ مداخلې په بشپړې خپلواکۍ سره خپلې چارې مخته یوسي. د نوموړي په خبره د ولسي جرګې او جمهور ریاست انتخاباتو په نیټه کې په هیڅ صورت بدلون نشي راتلی او په خپل ټاکلي وخت سره به ترسره شي.
برگزاري انتخابات پارلماني او انتخابات ریاست جمهوري
په خپل ټاکلي وخت سره د ولسي جرګې او جمهور ریاست د ټاکنو ترسره کېدل یو حتمی امر دی چې په هیڅ وجه پکې بدلون نشي راتلی. دا د ملي وحدت د حکومت دنده ده چې د انتخاباتو لپاره لازم امکانات برابر، امنیتي ټینګ او پکې د هر ډول ملکی امنیتي او سیاسي مداخلو مخه ونیسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان لمخي د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو ټاکنې باید د راتلونکو مریض کال د سرطان میاشتې په 14 نیټه تر سره شي. همدارس د اساسي قانون په بنسټ ولسمشر د ټاکنې د 1499 مریض کال تر پسرلی یعنی ل 1400 میاشتو څخه په کم موده کې باید وشي. خو یو شمېر مدني بنسټونه چې د ټاکنو په برخه کې کار کوي د انتخاباتي کمیسیونونو چارو ته په کتو په خپل ټاکلي وخت د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو تر سره کېدل ناشونی بولي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم څو ورځې وړاندې ویل چې د وخت د ضایع کېدو او په کمیسیون کې د یو شمېر ستونزو له کبله شاید د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات په ځنډ سره ترسره شي. له دې وړاندې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته ویلي که دغه انتخابات په خپل ټاکلي وخت ترسره نه شي نو ممکن د جمهوري ریاست د انتخاباتو په تاریخ هم منفي اغېز وکړي. په ورته وخت کې د انتخاباتي چارو کارپو جانداد سپینغر وایي دا چې تر دې مهاله د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر نه دی پیل شوی او نه هم د درغلیو د مخنیوي لپاره کومه ځانګړې تګلاره جوړه شوې، نو په دې اساس د سرطان په 14مه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل ممکن نه ښکاري. خو نوموړی د راتلونکي کال په یوه بله میاشت کې د ټاکنو ترسره کېدو ته هیله مند دی.
اول خو هغه تاریخ چې ولسمشر وایي که هدف یې 14 د سرطان دی، کوم تاریخ چې کمیسیون د مخې نه اعلان کړی و، ناممکنه ښکاري چې موږ 14 د انتخابات د سرطان انتخابات ولرو. او که هدف یې دا وي چې په 1499 کال کې به موږ انتخابات کوو، بیا یو فرصت شته دی، یعنی موږ تر میزانه پورې یو فرصت لرو.
د ښاغلي سپینغر په باور نامنی او د یو سیاسي اجماع نه موجودیت هغه نور ستونزې دي چې د انتخاباتو ترسره کولو په وړاندې خنډونه جوړولی شي. که څه هم ولسمشر په ټاکنیزو چارو کې د هر ډول مداخلو د مخنیوي خبره وکړه، خو ښاغلي سپینغر وایي د انتخاباتو نه د سر بنسټونه د ټاکنیزو کمیسیونونو په چارو کې د بهرنیو مداخلو په تړاو اندېښمن دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتو لپاره پڅو او ځنډنیو تیاریو ته په پام سره نه بریښي چې راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره شي. له ښاغلي رشید سره مې مخکې مرکه وکړه او لومړی مې د ولسمشر غني د نننیو څرګندونو په اړه چې ویلي د راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي او نیټه یې په هیڅ وجه نه شي بدلېدی، د هغه نظر وغوښت.
باید ووایو چې تر اوسه پورې د ټاکنو نیټه په خیالي بڼه باندې ښکاره کېږي. ملت ته 14 د سرطان د کمیسیون لخوا نه اعلان شوې ده چې ټاکنې به ترسره کېږي. ور دوی په د وروستیو سګلونو کې داسې ښکارېږي چې انتخابات ځنډول کېږي. حتی دا ویل شوي دي چې د نوملیکنې بهیر به د 1715 پورې دوام ومومي. دا خپله دغه کوم نیټه چې پخوا اعلان شوې ده د هغه سره ټکر کېده. ولسمشر د موږ همیشه د پارلمان په پرانیستغونډې کې خپل ویناوې کې ویلي دي چې ټاکنې به په خپل وخت ترسره کېږي. حتی په تېرو کلو کې واضح ویلی چې ټاکنې به 100 کال ترسره کېږي، ولې نن د هغوی په خبرو کې داسې وښودل سره چې ټاکنې په خپل وخت ترسره کېږي، اما کالو نیټه یې ډېر روښانه نه کړله. که ټاکنې په میزان کې ترسره شي، بیا هم محتمله ده چې هغه ترتیبات په سمه توګه ترسره شي، ځکه نوملیکنې بهیر به یو اوږد بهیر وي. ولیکن د نظام له خوا د ځنډولو پرېکړې وشي، طبیعتا ستاسو د ولسمشرۍ د ټاکنو سره به یو ځای کېږي. په هر حالت کې که نظام کې ټاکنې ترسره شي، د ولسمشرۍ ټاکنې نه شي کېدلی چې 1499 کال په پسرلي کې د اساسي قانون سره سم ترسره شي.
کله سیاسي اړخه د افغانستان د حکومت مشران په دې تاکید کوي چې ټاکنې باید په خپل وخت ترسره شي، اما دا ټاکنې خو باید شفافې وي. تاسو چې اوس وایئ چې نیمګړتیاوې وي دي، آیا دا به شفافې وي او که صرف په نوم به بیا انتخابات ترسره کېږي او موږ به بیا د یو بلې دورې لپاره له یو لانجمن حالت سره مخامخ یو چې اوسه پوری دغه لانجې روانې دي؟
په تخنیکي اړخ باندې دا اعتبار مومي د ټاکنو په وخت کې مسؤل کارونه ته چې سره کم د نیولکنې بهیر دوی ته سره کی او سره کم نوملړ دوی جوړوي.
رشید صاحب، بخښنه غواړم، د دواړو مشرانو په دې تاکید کاوه چې راتلونکي انتخابات به شفاف وي او په یو موضوع باندې ډېر تاکید کاوه چې هغه الکترونیکي تذکرو ویش دی. د الکترونیکي تذکرو ویش تر اوسه ځنډیدلی. ولسمشر بایومیټریک کړي، میرمنې کړي، دغه راز یو شمېر وزیرانو، د ملي شورا غړو تقریبا دوه اونۍ مخکې نشي ورتللی چې هغه تذکرې واخلي. ستونزې راپورته شوې دي. بیا هم دغه موضوع چې عبدالله ډېر پرې تاکید کاوه چې الکترونیکي تذکرې ډېر مهمه ده چې باید واخیستل شي، اما بیا هم هغه ده چې یو مهم جز د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره دي، تر اوسه پورې نه دي ویشل شوي.
بلکل، زه تاسو سره موافق یم چې د دې کلونو کې موږ ډېر فرصتونه له همدغه ستونزو او جنجالونو د موافقاتو او د مخالفتونو په اساس باندې له لاسه ورکړي دي. متاسفانه د برقي تذکرو ویش هغه بیا هم ناڅرګنده ده چې پایل به شي ډول ارګ نه بده باندې روزي کو نو روزي خو په یو موضوع کې تاسو باید وضاحت وایم چې برقی تذکرې کې وویشل شي پراتو شکر باندې هغه نشي کولای چې بحث وسره وکړي په کار ده چې کمیسیون باید د راکونکو نوملار جوړ کړي او لاړ شي سیمو ته خلکو ته وګوري و هڅوي تر څو په پروسې کې برخه واخلي او نوملار ترتیب شي او څه چې مهمه ده د ټکر کمیسیون باید په دې مورد کې پوره پاملرنه وکړي چې خوان خاصه جعلي تذکرې په پروسې کې وونه کارول شي او په دې چا سره خلک سره چې خدې یا هغه سیمه چې په نام نه کېږي وګوري ته فرصتونه مساعد شي لږه اخوا چې شهر پورې دي امنیتي اړخونه دي تاسو بیا لري چې د مرکزونو ارزول پروسه کې تقریبا 10% هغه د 2014 کال مرکزونه ارزول شوي نه دي هغه په هلمند کې په روزګان کې یو لوی رقم ده او یو فیصد نه زیات مرکز ارزول شوي نه دي او دا خپله کوي چې نامنی باید یو لوی ستونزه وي کندز بغلان او بدخشان په یو کې دغه رقم ډېر جدي ده خصوصا په ننګرهار کې
تاسو چې د انتخاباتو د څارنې اوږده تجربه لري آیا انتخابات مهم دي چې باید ترسره شي که ولا وغه نیمګړي هم وي
د افغانستان اوسنۍ شرایطو کې او اوږده وضعیت کې یعنې موږ د څه دا تمه نه شو درلودلی چې ټول د موږ ټاکنې به هر اړخ مکمل وي او ستونزې به نه لري شاید دوه درې نور پړاوونه کې هم دغه ستونزې به لري ولې مهمه دا ده چې د دې لپاره پوره اقدامات ترسره شي او کوشش او احتیاط باید وشي زموږ مسؤلین له بعد هغه چې د احتیاط لپاره ډېری دوی هغه خونې نه څه سنجولی او کار نه څه کوي سره موږ یې ټاکنو طرفدار یو باید ټاکنې ترسره شي ولې دلته باید ولسی تړون رامنځته شي تر څو د ټاکنو د درغلۍ مخنیوي لپاره د کمیسیون سره د حکومت سره مرسته وکړي په عین حال کې سیاسي فشارونو ته باید تسلیم نه شي او دا چې موږ بنسټ چې هغه د خبرو خپلواکي په ټوله معنا باندې خپلواک پاتې
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره په روانو هڅو او د غراز د ولسمشر د نننۍ څرګندونو په اړه چې ویلي دي راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي نظر څرګندو
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
مخکمه وویل چې افغان ولسمشر نن د ملي شورا نوی کاری دوره امپایل کړه او د ملي شورا نننۍ غونډې ته هم په وینا کې په یو لړ مسایلو ټینګار وکړ من جمله د راتلونکو انتخاباتو په ارتباط دغه راز افغان ولسمشر اشرف غنی له حکومت سره د ملي شورا همکاري هم وستایله او ویل چې د دغه همکاري په نتیجه کې په وروستیو کې ډیر پرمختګونه شوي خو آیا خلک او د چارو کارپوهان د ملي شورا د غړو له فعالیت راضي دي د ازادي راډیو خبريال محمد حدیث پردیس پر دې موضوع یو شمیر د کابل خاریانو او له کارپوهانو سره غږیدلې ده
په داسې حال کې چې د چهارشنبې په ورځ د ملي شورا د 14مې تقنینی دورې د اتم کال پرانیسته وشوه یو شمیر کارپوهان او عام خلک بیا د ملي شورا د کار دوام ته خوشبینه نه دي د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي شورا ډیرو غړو د ملي ګټو پر ځای تر ډیره شخصي ګټې پاللې دي
عطار رحمان هم د کابل اوسیدونکی څه رقم چې خبرې منن شورا پرانستل شوه او تر کومه حده چې معلومات لرم شورا خپل شخصي ګټو ته پاملرنه کوي او خپل غواړي چې خپل جیبونه
ډکه استاد وټاکو چې هغه حقیقتا په دې ملک په درد بخور په دې وطن په دې زورولو خلکو باندې دا نمائندگی وکي
تر دې وړاندې ولسمشر غنی هم په کابل کې د ځوانو پولیسو افسرانو یوې غونډې ته په خبرو کې د ملي شورا لغړو غوښتل چې د شخصي کارونو لپاره د وزارتونو حکومتي ادارو ته نه ورزي خغلی غنی په یاد ناسته کې همدار ټول حکومتي ادارو ته سپارښتنه کړې و چې کوکیلانې شوبو ته ورغلل جریان د ثبت او پرسنیو کې د خبر کړي په ورته وخت کې د حقوقي چارو افغان کارپوه سید خالد سادات وایي د ملي شورا تر ټولو مهمه دنده د حکومت پر کړنو څارنه ده خو د بیلابیل د لایلو لکبل دغه شورا په دې مسلې کې پاتې راغلي
هغه عمر چې قانوني صلاحیتونه او اجرایی صلاحیتونه ولسی جرګه ملي شورا په واک کې لري د افغانستان د اساسي قانون پرانا کې نو بنا پر دې باندې ډېرې مسایل دوی نه نیمګړي پاتې شوي دي د حکومت نه په نظارت کې پاتې راغلي دي یا همدارنګه د یو مسلکي متخصص کابینې په شتون کې چې دوی باید رایه وتور کې پاتې راغلي دي
خو د چهارشنبې په ورځ افغان ولسمشر د ملي شورا د 14مې تقنینی دورې د اتم کال په پرانیستغونډه کې وویل چې د ملي شورا له همکارۍ پرته د اکثرو موجوده پرمختګونو امکان نه و د ښاغلي غنی په خبره ملي شورا په تیرو دریو کلونو کې څه باندې 300 قوانین او تقنینی سندونه تصویب کړي دي چې په وینا یې دا یو لوی کار دی ملي شورا ته د متوجه انتقادونو په اړه د ولسی جرګې منشي عبدالقادر زازی وطن دوست له سویلو ډډه وکړه خو تر دې وړاندې د ملي شورا یو شمیر غړو پر ځان لګیدلی تورونه رد کړي دي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
و مورد چې د ملي شورا د اتم کال شپاړسمه دوره نن ولسمشر اشرف غنی د اشرف غنی په وینا سره پرانستل شو. د ولسي جرګې غړي چې د خلکو لخوا مستقیما د جرګې ته انتخاب شوي دي، د یوې نیمې میاشتې لپاره په رخصتۍ تللي وو. د ولسي جرګې د غړو د رخصتۍ یو اصلي هدف هم دا دی چې وکیلان له خپلو خلکو سره له نږدې وویني او د هغوی ستونزې واوري. دا هغه موضوع وه چې مخکې د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې مو له تاسو سره او له تاسو مو غوښتل چې کوم استازی مو لیدلی وي چې ولایت درغلی وي او له خلکو سره خبرې کړې وي. خو ډیرو د ازادي راډیو اوریدونکو د پروګرام ته ټلیفونونه وکړل چې یو وکیل هم په سترګو نه دی لیدلی. د څو تنو نظرونه به واورو.
سلام علیکم رابط کوم صفال خبر کوم لغزنی ولایت موږ به کلام د نه تیر وکیلانو ته او نه دوه وکیلانو ته او ما برای ورکړو او نه به نه ته خوښ یو په مشکلاتو د ستدګی نه دا کړی
خو د کوټه په پرفر دی واکان کو ته خدمت کړی دا او خالي کو نه خوشاله دي نور اکثرا تقریبا په څلو کې نه نوې پیسې دي خلک راضي نه دي.
الو سلام علیکم زه کوم دار په اطلاق خبرې کوم وکیلانو مبارک وکیلانو به څوک نه راځي دی خپل جمعیت خدمت کوي خپل خلک ته خدمت کوي او عام خلک ته خدمت لري کړي خدمت کوي چې دی خیس خاله دی یا چکداران دی یا د دې په شی استفاده کوي.
سلام شنم له کندهار دغه کوم وکیل صاحبان چې دی یا سناتور صاحبان چې دی دا د هغو خلکو په رائے باندې تللی دي چې تاسو واردل درسنی د لارې استاد رادیو لاج د خلکو ګوت کې پریسول په دغه ورځ کې دوی ته انتخابات وسول او دوی ته خلکو رائے ورکړې د رائے مرکزونو پر نور شې دی ولاړ د خلکو اوس نه پوهیږي د وکیل صاحب وظیفه چی ده د وکیل صاحب دند چی ده که وکیل د دولت او د ولس مابین یو پول خدا نه دی دا پول نه دی نو دی کزه د توانش په دغه کال په کندهار کې ما د کوم وکیل صاحب غونډه نه دا ورېدلې نه خبر سوي چې کوم سناتور صاحب راغلي د خلکو سره کتلې یا کوم وکیل د پارلمان راغلي د خلکو سره کتلې دي.
ټوله خبرې کوم د پروان ولایت کو زبی ولسوالۍ چې وکیلان تاسو ګوري غریب وکیل د سره ستدای نه وکیلان خپل چې کوم یو دي دغه پیسې د کوم کړې د خارته حساب کتاب د کوم کړې چې کارونه دی وایي تجارتي سیستم برابر کړی دی په دې وطن کې چې کوم دی د دې په چوکۍ باندې ولانځه یې غیږی دیونی وړي په پارلمان کې
دا د ازادي رادیو د څوتنو اوریدونکو نظرونه چې په مخ کې د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې مو په اډر وکیلانو په اړه د وکیلانو چې آیا څومره دوی په دغه د ژمی رخصتي کې خپل سیمو ته تللي او خلکو سره کتلي په دې اړه مو ستاسو نظرونه واوریدل. البته لدی اړه چې د خپل وکیلانو له کار څومره راضي یاست آیا د روان مریض کال په سرطان کې که چیرې بیا د ولسی جرګې انتخابات وشي بیا به هم دغه وکیلانو ته رای ورکړي. خو موردل چې اکثره د ازادي راډیو اوریدونکي ناراضه وو او چې وکیلان یې نسیمې ته ورغلي او نه هم اوریدلي چې دوی دې کومې غونډې په ولایتونو کې جوړې کړې وي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د ورځ لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اورېدلی شئ. له وو بجو وروسته د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې مه هېروئ. د بلخ د ولایت شورا رئیس وایي چې عطا محمد نور له څلورو ورځو راهیسې خپل دفتر ته نه دی تللی او له خلکو سره خپلې غونډې هم محدودې کړې دي. افضل حدید همداراز نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي نور د جمهوري ریاست له پلاوي سره په وروستۍ کتنه کې خپل وړاندیزونه مطرح کړي خو تر اوسه نه ده معلومه چې په دې برخه کې کومه موافقه شوې که نه. نور هلی د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
عطا محمد نور چې تر یوې ونې وړاندې له خلکو سره هره ورځ ناستې لرلې او د جمهوري ریاست په ادرسې توند انتقادونه کول له څلورو ورځو راهیسې له خلکو سره کتنې محدودې کړې دي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس افضل حدید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه معلومه نه ده چې عطا محمد نور له حکومت سره هوکړې ته رسېدلی که نه، خو وایي په وروستیو څو ورځو کې د خپل کار دفتر ته نه دی تللی. دای وی پتیر کې لډیرو خلکو سره لیدنې کولې، خو په روسي ورځو کې پیغام ورکړی چې خلکو ته د سونزو د جوړولو د مخنیوي لپاره دوه درې ورځې کېږي چې دفتر ته نه دی راغلی. خلکو سره کتنې لري خو اوس یې محدودې کړي دي. د عطا محمد نور ویان منیر فرهاد په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه، خو د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینهپال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دغې مسلې د سوله ییز حل غوښتونکی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د ولسمشر د دفتر رئیس سلام رحیمی بلخ ته تللی وو او له عطا محمد نور سره یې د بندو دروازو تر شا خبرې اترې وکړې. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینهپال په همغه ورځ د دې لیدنې د پایلو په اړه هیله مندي وښوده او وی ویل هیله شته چې وروستۍ خبرې اترې به مثبته نتیجه ورکړي. نږدې درې میاشتې وړاندې جمهوري ریاست د عطا محمد نور استعفا ومنله او انجینر محمد داوود یې د بلخ نوی والی اعلان کړ، خو د ارګ دا پریکړه تر اوسه د عطا محمد نور او جمعیت اسلامي ګوند لخوا نه ده منل شوې او عطا محمد نور لا هم خپل کار ته دوام ورکوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون په شمالي کوریا یو لړ نوي بندیزونه ولګول. واشنگتن تر دې مخکې رسمن اعلان وکړ چې پیونګ یانګ تیر کال د شمالي کوریا د مشر د ناسک او رور د وژنې لپاره د هغه پر مخکې میو مواد پاشلی وو. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام پر سر د دریدلي حالت د ماتولو لپاره خوشبیني په دې وروستیو کې زیاته شوې ده. نور حال د ازادي راډیو زما د همکار البته صالح محمد صالح پر راپور کې اوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د سیشمې پورز په رسمي ډول اعلان وکړ چې شمالي کوریا د دغه هیواد رهبر ناسک ورور په مناسبو کیمیاوي موادو وژلې او پر پینګ یانګ انتقاد وکړ چې په یو نړیوال هوایي ډګر کې کیمیاوي وسیله کارولې ده. د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ناسک ورور کیم جونګ نام تیر کال د ماليزیا په کوالالمپور هوایي ډګر کې وژل سو. دا راپور ورکول سوی و چې دوه شزو د ګڼو کسانو په حضور کې د هغه پر مخ کیمیاوي مواد وپاشل. دا پېښه په ډیپلوماتیک ډګر کې یو ټکان و چې په شمالي کوریا کې د غندنو سبب سو. ویل سیوی یو شزه د انډونیزیا او بل د ویتنام د چې اوس دواړه په ماليزیا کې محاکمه کیږي. پر دوی تور پورې ده چې پر کیم جونګ نام یې چې په چین کې په جلا وطنۍ کې ژوند کاوه د وی ایکس په نوم دغه زهرجن کیمیاوي مواد پاشلی دي. دغه ښځو ویلي دوی ظاهرا د ټلویزیون د یوه تنزیه پټې کمرې ته ورته د یو پروګرام لپاره ګمرل سوي وي او خطا وتلی دي. د راپورونو په حواله دغه د سیسه د شمالي کوریا د یوه ډله جاسوسانو لخوا طرحه سوي چې وروسته له دغه هیواد څخه تښتېدلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناوریت ویلي د امریکا حکومت د شمالي کوریا د رهبر د ناسک ورور کیم جونګ نام د مرګ د علت د څېړنې لپاره د فبروري پر 22مه خپل اراده څرګنده کړه. هغې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي وروسته له هغې چې د دې وژنې په اړه معلومات رسمن خپاره سول پر شمالي کوریا د دوشمې په ورځ تازه بندیزونه ولګول سول. هیدر ناورت ویلي د ټولو نړیوالو معیارونو خلاف لکیمیوي وسلو کار اخیستل یو ځل بیا د شمالي کوریا د مسؤلیت نه اخیستنې ماهیت ښکاره کړ او دا یې جوته کړه چې موږ داسې یوه شمالي کوریا نوسو زغملی چې ویجاړوونکي وسلې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دا وضاحت نه دی ورکول سوی او نه هم مدارک وړاندې سوي چې امریکا څنګه دغې نتیجې ته رسیدلې ده. که څه هم د دې پېښې له کبله امریکا پر شمالي کوریا یو لړ اقتصادي بندیزونه ولګول، خو تر دې مخکې سیال هیواد جنوبي کوریا ویلي و چې پینګ یانګ د اټومي موضوع له کبله د دریدلي حالت د ختمولو لپاره خبرو ته چمتووالی ښوولی دی. د امریکا د قانون له مخې کله چې کوم هیواد د کیمیاوي یا هم بیولوژیکي وسلو له بندیز څخه سرغړونه کوي د دغه هیواد پر تولیداتو یا هم وارداتو بندیز لګول کیږي. پر شمالي کوریا له مخې د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا شدید بندیزونه لګول سوي او ګمان کیږي چې دغه تازه بندیزونه به پر دغه هیواد ډیر لږ اغیز وکړي.
افغانستان کې پسرلی را روان دی. په ځینو ولایتونو کې له مخکې د نیالګیو د کینولو بهیر پیل شوی دی. مخکې مو د نورستان د والي څرګندونې واورېدې چې په نورستان کې هم سږ کال شاوخوا 300 جریبه ځمکه باغونه کرل کېږي د نیالګیو تر څنګ. اوس بله سمه څاروانه واورئ چې په نړۍ کې د انجینیرینګ د بیو کاربن یوې انجینري کمپنۍ داسې امکانات برابر کړي چې په نړۍ کې د میلیارډونو ونو یو ښودو ته زمینه برابروي.
د بایو کاربون انجینیرینګ په نوم د یوې کمپنۍ په ابتکار به په نړۍ کې د میلیاردونو ونو د ایښودلو امکان برابر شي. دا کمپنۍ وایي بی پیلوټه الوتکې یا درون په یوه ورځ 15,000 او په کال کې 1,000,000,000 ونې ایښودلی شي. هر کال 15,000,000,000 ونې وهل کیږي. بایو کاربون انجینیرینګ کمپنۍ د بی پیلوټ الوتکو په وسیله د مځکې په هغو برخو کې چې ځنګلونو ته اړتیا لري 3D سروې وکړه. د الوتکې په قوت د ونو تخم شیندي چې په خاوره کې ننوځي. د بایو کاربون انجینیرینګ کمپنۍ څېړنو وښودله چې له درون څخه لاندې شیندل شوی تخم همغسې نتیجه ورکوي چې انسان یې په لاس ږدي، په دې توپیر چې بی پیلوټې الوتکې دا کار دومره چټکې او په پراخه پیمانه کوي چې انسانان یې نشي کولی. دغو الوتکو په یوه ورځ د 15,000 ونو تخمونه کیښودل. د نړۍ اکثره ځنګلونه د دې لپاره وهل کیږي چې پر ځای یې په مځکه کې کښت وشي، یا یې له لرګیو څخه چارتراش جوړ شي او یا هم کورونه پکې جوړ شي. د ونو یا ځنګلونو د وهلو له کبله اقلیمي تغییر چټک کیږي، د میلیونونو ژوو د استوګنې ځایونو له منځه ځي او نسلې د تل لپاره محوه کیږي.
په دې هیله چې افغانستان هم له دغې نوې ټکنالوژۍ بهرمن شي او په افغانستان کې هم په میلیونونو نوې نیالګي کینول شي، او اوس به بیا هم فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان ولسمشر پر خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار وکړ. ولسمشر اشرف غنی نن د ملي شورا د 14مې تقنینی دورې د اتم کال په پرانست غونډه کې ویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به پر ټاکلي وخت ترسره شي. ښاغلی غنی دغه راست په دې غونډه کې د سولې خبرو په اړه وویل چې حکومت له خپلې لارې څخه چې د دې خبرو لپاره یې غوره کړې بیرته نه ګرځي. د کابل کندهار لوی لار د پرله پسې 15 ورځې لپاره تړلې ده. د غزنی د والی ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې د قرباغ ولسوالۍ د خلکو اعتراض دوام لري او لارې بنده کړې ده. اعتراض کوونکي وایي چې د قرباغ ولسوالۍ په شیر آباد کلي کې د وسلوالو کسانو په حمله کې 3 تنه وژل شوي، 2 ټپیان دي او 2 تنه تښتول شوي دي. د ننګرهار ولایت د حج او اوقافو رئیس نن په یو ځانوار کې برید کې ووژل سو. سیمه ییز چارواکي وایي مولوي عبدالظاهر حقانی نن ماپښین په دې پیښه کې د خپل موټر چلوونکي سره یو ځای ووژل سو. د بشري حقوقو د څار او لاهور میشته یو حقوقي ډله چې د پاکستان د عدالت پروژه نمیږي وایي د سعودي عربستان عدلي او قضایي سیستم د پاکستاني وګړو بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي. د غوډلو نن یو 9 صفحې راپور خپور کړی او ویلي دي چې د سعودي عربستان عدلي او قضایي سیستم په ځنګړي ډول د پاکستانیانو لپاره لا سخت دی، داسې چې هغوی حقوقي مرستو په ترلاسه کولو، د سعودي په محاکمو کې د دوسیو د ارزولو او په هغه وخت کې د سفارت له چارواکو څخه د قونسلي خدماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ. کرملن تایید کړ چې د روسیې، ایران او ترکیې ولسمشران به د اپریل په میاشت کې له یو بل سره وګوري. د کرملن په ویلامه کې چې نن خبره سو د ولادیمیر پوتین، حسن روحانی او رجب طیب اردوغان د لیدنې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. دغه درې هیوادونه په سوریه کې نږدې همکاري لري او تمه ده چې د سوریه جګړه به د دې خبرو اصلي اجنډا وي. او د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این ویلي تر وخت مخه د چي له متحده ایالاتو سره د اټومي وسلې له منځه وړلو په تړاو د بحث لپاره د شمالي کوریا وړاندیز ته خوشبيني وشودل سي.
وصل وصل هم سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم سو سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام پر یو پړاو سیالیو په لړ کې سبا پنځشنبه د هانګ کانګ وړاندې د لوبي ډګر ته ځي. افغان لوبډله له دې وړاندې خپل لومړی لوبه سکاټلند او دوهمه لوبه 13 ورځې زیمبابوې ته وبایلله. له دغو دوو ماتو وروسته د دغو سیالیو سوپر 6 پړاو ته د افغان لوبډله وتل یو سستون منشوي خو ناممکن نه دي. د نړیوال جام پر یو پړاو په ګروپي سیالیو کې افغانستان خپل وروستۍ لوبه له نیپال سره کوي. د 2019 کال نړیوال جام پر یو پړاو سیالي د لسو لوبډلو ترمنځ په زیمبابوې کې روانې دي چې له ډلې باید ګولو ګلې نړیوال جام ته لار پیدا کوي. د افغانستان د هاکی لوبډله د آسیا جام په کورنۍ پړاو سیالیو کې د ګډون لپاره عمان ته لاړه. د افغانستان د هاکی فدراسیون د خبرونو مسول کبیر خوشبین نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې اتلو ډلې ګډون لري چې 15 به د آسیا جام سیالیو ته لار پیدا کوي. د خغلی خوشبین په خبره افغانستان په خپل ګروپ کې د هانګ کانګ، بنگلاديش او تایلند سره سیالي لري چې لومړی لوبه د مارچ په 8مه له هانګ کانګ سره ده. او د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي تر یوې بلې اونۍ پورې به د ټولو ورزشي فدراسیونونو انتخابات پای ته ورسیږي. د دغه کمیټې د خبرونو مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې تر دې مهاله د شلو ورزشي فدراسیونونو انتخابات په بریالیتوب سره ترسره شوي. ښاغلی شهزاد وایي د فدراسیونونو د انتخاباتو پای ته رسیدو سره سم به د مارچ میاشتې په وروستیو کې د اولمپیک ملي کمیټې انتخابات هم ترسره شي. د ورزشي خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري. آیا په افغانستان کې په دودیز طبابت کې اوس هم ناروغ ته د څارویو پوستکی ورغوستل کیږي؟ که په دې اړه غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ، د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام ته غوږ شئ چې د اساسي بشري حقونو د پروګرام تر څنګ درته خبرو. خو له دې مخکې د هلمند پوهنتون په اړه، د هلمند پوهنتون د انجینرۍ د پوهنځي د لومړۍ تدریسي ودانۍ د بنسټ ډبره نن کېښودل شوه. دغه پوهنتون چې څه کم لس کاله مخکې تاسیس شوی و، تر اوسه یې ودانۍ نه درلوده او محصلینو ته یې د عالي دارالمعلمین په ودانیو کې تدریس کېده. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی پرې رپورټ لري.
د هلمند پوهنتون تر تاسیس لس کاله وروسته د یو پوهنځي یعنی لومړی تدریسي ودانۍ د بنیاد ډبره کېښودل شوه. د انجینرۍ د پوهنځي دغه درې پوړیزه ودانۍ چې په 903 متره مکعب ځمکه کې جوړیږي، ټول لګښت د کور او ښار جوړونې د وزارت لخوا ورکول کېږي. په هلمند کې د کور او ښار جوړونې رئیس عصمت الله سمدی وویل یاد ودانۍ به د یو نیم کال په موده کې بشپړ شي.
د دې پروژې ټول کارونه به د ټیسټونو لابراتواري ټیسټونو څخه وروسته تطبیقیږي. هر یو هغه بخش چې د دې پروژې موږ تطبیقوو، هغه به د یو لابراتوار د ټیسټ څخه تیریږي، د هغه تاییدي به موږ ترازي، د تایید وروسته هغه موږ په ساحه کې عملي کوو.
د هلمند پوهنتون د ودانۍ لپاره که څه هم کلونه وړاندې د نارسراج ولسوالۍ اړوند د شینډک مند سره په سلګونو جربه ځمکه بېله سوې وه، او ان د احاطې د دیوال چارې تر نیمایي ډېرې بشپړې شوې. خو د پوهنتون د مسؤلینو په خبره له ښاره لرې سیمه ده، او په دې وروستیو کې په شدت ناامنه وه چې ورتلل ورته اسانه نه وه. د هلمند پوهنتون رئیس انجینر سورګل عبدالرحمن وویل راتلونکي 1400 مریز کال کې به د یاد پوهنتون د دوو نورو لویو ودانیو د بنیاد ډبره هم کېښودل شي.
په دغه نږدو لسو میاشتو را په دې خوا د هلمند پوهنتون په انګړ کې موږ د درو پروژو د افتتاح کولو شاهدان وو، چې مسجد شریف دی، لیلیا او تومخوري چې په حقیقت کې دوه ساختمانه دي خو په مجموع کې یوه پروژه ده، او دا هم د هلمند پوهنتون یو بل تدریسي ودانۍ چې نن یې د افتتاح چارې پیل کېږي. او انشاءالله پوره امیدوار یو چې د دغه روان مالي کال په جریان کې به موږ اقلن د دوو او تر درو پروژو پرې د نورو پروژو د افتتاح کولو شاهدان ووسیږو.
د اوسنۍ ځمکې پر سر چې د لشکرګاه ښار په زړه کې د پخوانیو کامازانو اړوند دولتي ځای وو، کلونه د ښاروالۍ د کور او ښار جوړونې ریاست او پوهنتون ترمنځ هلمند پوهنتون ته د دغه ځمکې د انتقال پر سر نن ترې روانې وې. د هلمند والی حیات الله حیات د دغه پوهنتون د انجینرۍ د ودانۍ د بنیاد د ډبرې د مراسمو پر مهال وویل دوی د هلمند د انکشاف لپاره نږدې 1 میلیون امریکایي ډالر لري، چې اکثره به یې د هلمند پوهنتون اړوند ودانیو او په ولسوالیو کې ښوونځیو ته ځانګړي کړي.
هغه پروژې چې د هلمند لپاره په پام کې نیول کېږي، که څه دولتي وي، که څه د ډونرانو د خوانه وي او یا د نورو خلکو له خوانه وي، د منګ د ټولو په سر کې لومړیتوب د پانتون هغه ته ورکړی ودانۍ ته تقریبا د 1 میلیون ډالرو په ارزښت یو بودیجه منګ ته ځانګړې منظور شوې وه. په هغې کې که تاسو ووینئ ډېره برخه یې موږ پانتون او مکتب ته ځانګړې کړې ده، زیاتره برخه تقریبا 80% موږ دې ته ځانګړې کړې ده. نو زه دا ژمنه کوم در سره چې موږ ته د هلمند پوهنتون د هر څه نه لومړیتوب لري.
تر دې وړاندې د دغه پوهنتون د جماعت او تعامخوري او لیلیه د ودانیو د بنیاد ډبرې ایښودل سوي وي چې 4.8% بشپړې سوي دي. د هلمند پوهنتون د انجینرۍ پر ودانۍ 24 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي. هلمند پوهنتون 2500 محصلین، 15 استادان، 4 پوهنځي او 10 ډپارټمنټ لري چې د 1400 کال رئیس په فعالیت پیل کړی دی. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست قدرمنو اوریدونکو له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولس شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلای سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د ازادي د حق د مفهوم واړه بحث کوو د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځانګړو تحقیقاتو د څنګ غړي شاهده برمل ده برمل صاحب شرغلست
مننه زه هم په خپل نوبات سره ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هلی وړاندې کوم خوشاله يم چې له تاسو سره یم
ډیر مننه برمل صاحب ک اوریدونکو ته د ازادي د حق د مفهوم او د شخصي امنیت په اړه معلومات ورکړي
طبي خبره ده چې ازادي یو طبي حق د هر انسان دی او دا حق هغه وخت محدود کیږي چې یا محدودی دی شي چې دغه ازادۍ نه د قانون مصلحتونه چې د عوامو خلکو په ګټه هغه تر ګواخ لاندې راشي یا نور خلکو ازادي سلب شي یا د نور خلکو ازادۍ ته ضرر ورسي مونږ به هغه وخت کې و چې دا حق به محدود دي شي یعنی د قانون پرانات خو ازادي هر وګړي الله تعالی آزاد پیدا کړی دا د هر شخص شخصي حق دی چې دینه مثبته ګټه واغستل شي او بل دغه د مفهوم د ازادۍ داش دی چې سړی باید په دې و توانیږي چې یو کار یو مثبت کار چې هم خلکو ته ګټه ورسیږي او هم د قانون پر رڼا کې پلی شي یو یعنی هغه امتیازونه چې ټولنیز امتیازونه دي سیاسي امتیازونه دي اقتصادي دي لدینه برخمن شي او استبداد تر کنټرول لاندې راشي یعنی یو مفهوم دا ده چې یعنی دغلته ازادي باید تر ګواخ لاندې تر هغه وخت را نشي چې نور ته ضرر ورسیږي نور ته نه متضرر نشي یو مفهوم دغه یو شی او بل مفهوم ته به راشو چې هغه هم په فرهنګ کې معمولا امنیت او ازادي موږ وایو امنیت طبعا د یو آرامش معنا لري د سکون معنا لري د اطمینان معنا ورکي چې انسان په یو ټولنه کې مثلا د کور نه شروع کوو د کور نه واخله تر ټولنه پورې دوی په یو یو آرامش روحي آرامي ولري چې زما امنیت تامین دي مثلا ترور نشته وژنه نشته غلا نشته شپې په کور باندې چاپی اچول نشته مثلا تهدید نشته دا ټول هغه خبرې دي چې په ټولنه کې موجود دي په فیلی ټولنه کې زمونږ خو بيخي شته نو د دې لپاره باید څه وکړو دا د دولت مکلفیتونه دي چې مثلا دغه ازادیګانې چې مونږ لرو او هغه امنیت چې د دولت مکلفیت ته چې باید د وګړو د خپل هر هیواد دولت مکلفیت لري چې د وګړو دغه امنیت تامین کړي او د دې لپاره کار وشي مثلا ټول هغه قوانین چې وضع کیږي باید د ازادي او ورسره امنیت دا سوي چې یعنی تر ګواخ لاندې نه تر هغه چې نور منتظر کیږي او امنیت خو ډیر ضروری دی چې دا د دولت مکلفیت دی چې باید استبداد کنټرول کې ولري مثلا ونشي کوله مثلا هغه ارګانونه چې د قانون نه حراست کوي د خلکو ازادي هیڅ کله باید متضرر نشي په دې معنی باندې تر هغه باید متضرر نه شي چې نور ته ضرر نه رسیږي او د قانون نه حراست کوونکي باید دغه ازادي تر ګواخ لاندې ونه نیسي
ډیر مننه کور دی ودان که په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې د ازادي حق او شخصي امنیت په خپل ځان کې کوم نور موارد رانغاړي
مثلا موږ ګورو چې شخصي ازادیګان مثلا په خپل سر نیونی دي چې دا باید ونشي په خپل سر یو څوک نیول او داغه ورکول یا ناپدید کېدل اجباري کار کول مثلا اجباري نوکران نیول خدا زمنګ ټولنه کې د بردګي چورتوي دا خاص نشته دی خو قوانين ورته پیشبیندي نه یوازي بلکې نړیوال قوانين دي ته پیشبیندي مثلا په نور هیوادونو کې لکه گاونډي هیوادونو کې زمنګ یو هیواد دم دسه دی چې زمکه چې خرڅيږي د قانون سره سم خرڅيږي چې دا یو ډول بردګي دی چې د لپاره ملي نړیوال قوانين دي ته پیشبیندي مثلا د ماشومان استخدام کول په دغه کې په عسکری یا مثلا په آرمی د ماشومانو استخدام دل په وزارت دفاع کې وزارت داخله کې او امنیت کې چې دا خپل یو سم خبرنده غیر قانوني خبره ده او د ماشومانو داخلي دل په جنگي منازعاتو کې دا باید ونش یعنی ماشوم باید هغه ټول هغه لومړني حقوق په نظر کې ونیول شي تر څو چې د 13 کلنۍ نه برشوی نه څوک نشي کولای چې په اجبار سره دا په مسلح قواو کې تنظیم کی یا په پولیسو کې تنظیم کی یا په امنیت کې تنظیم کی د دې حق څوک نه لري او همدارنګه مخکې ما تاسو ته وویل چې په خپل سر توقیفونه باید ونشي په خپل سر باید څوک ناپدید یا ورک نشي مثلا یو څوک نیسی ته نه خبرېږي چې چا چرته وي مثلا اجباري کار دی چې دا باید ترسره نشي
ډېره مننه که اوریدونکو د توقیف او حبس پاره معلومات ورکړي چې د دې دوه مسکې فرق څه دی
اجباري نیونه ته وای کله دغه نیونه قانوني بڼه غوره کوي او کله غیر قانوني یو خو دا خبره ده او عمده فرق د حبس سره دا دی چې حبس هغه وخت را مونته کیږي چې یو مجرمونی ولشي په هغه باندې محکمه فیصله وکي هغه ته جزا د مثلا د هغه ته د جزا د قانون لمخ نه جزا تعین شي او هغه خپل د جزا موده هغه تای کی د توی حبس خو دا 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 لغتونه سره نږدې دي حبس او توقیف او توقیف هغه وخت کې قانوني ګڼل شو چې مثلا یو محکمه حکم ورکي هغه پولیس را واخلي مثلا احمد په یو جرم تورن دی هغه ته ورزی هغه ته ولغه حکم دی محکمې باید ښکاره کړي بیا باید هغه ته دغه موضوع یا چې په کوم تور نیول شوی دا توضیح کړي پس له هغه نه هغه بیا توقیف کړي دا یو قانوني توقیف دی او غیر قانوني توقیفونه دا دي چې یو سړی په زور نیسي په اکراه نیسي هغه وړې بندي کوي نه یې فامیل خبرېږي نه یې کورنۍ خبرېږي نه هغه کس چې نیول شوی په دې پوهېږي چې زه ولې بندي شیم څه دپاره بندي شیم دا یو غیر قانوني
قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خپرونه ادامه لري
جوان آزادی
خزینه پر اجازه خبر کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشال صحیح لاره رسوم سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې به کړم په تاسو وانه یا په دالا سواله
و باندې لرو موږ حکومت خایش لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړو
فکر چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شر اغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است د ورستي پښتني په توګه ک اوریدونکو ته د خپل سر توقيف په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول توقيف دی
چې په خپل سر توقيفونه یا غیر توقيفونه هغه دي چې مثلا یو کس نیول کیږي هغه په دینه دین پوښي چې دا د کم ځنه دا کس راغلی او زی چیرته ماوړي مثلا ځکه هغه سره د محکمې حکم نشته هغه ته پولیس نه دی راغله یا هغه ته پولیس توضیح نه دا ورکړي چې ته په دې جرم نیول شوی دا د محکمې حکم دی چې ته باید په دې تور نیول شوی ځکه ته موږ دلته راوسی او همدا ډول باندې موږ ویلی شو چې کله محکمه توقیف یو لنډ حکم ورکوي چې هغه باید پولیس په هغه باندې پوه شي هغه بیا هغه کس ته دغه کیده او خی چې دغه د ماده مثلا محکمې نه حکم راوړی ساده نیول په خاطر او توضیح کې دغه جرم دغه تور چې په کم جرم دی نیول شوی دی دغه موده کمه موده ده لنډه موده ده
ډیره مننه کور موده
مننه چې ازادي رادیو اوري
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
ژوند دی اوس یې ورخلې
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د ناروغي پر مهال ناروغ ته د څارویو د پوستکی اغوستلو دودیزه درملنه مولیدلې. په کومو ناروغیو کې د څارویو پوستکی ناروغ ته اغوستل کیږي؟
خو به چې زکام وای یا به تمې مراد وو نو پوستکی واچو هغه سره به کېدو کې ته دعا وکړي چې دا مراد خدای
دواګانو به نه کېده. دواګانې هم نه وي دې سر به بیا ښه کېده طبیع به یې وشکېده روغ جوړ بس.
او د ښځینه وضو پوستکی سره دا ګرم ده نو دا د نارینه دپاره چون معمولا طبیعت کې نارینه ډېر سوړ مزاج وي نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډېر ښه ورباندې چسپېږي ځکه د دې دا چسپېدل ډېر مهم ده.
موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه ناروغ ته د څاروي پوستکی اغوستل د دغې درملنې تاریخ ارزښت او پایلو ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، کله چې د انسان ژوند په ابتدایي مرحلو کې وو نو د درملنې لپاره یې ډیر کم توکي لرل او تر ډیره د درملنې بنسټ هم تجربه وه. انسان د خپلې درملنې لپاره له بیلابیلو لارو او طبیعي موادو کار اخیسته خو په یو شمیر برخو کې بریالی شوی او ځینې یې تاوان لرونکي ثابت شوي دي. لا هم په افغانستان کې دودیز درملنه شته خو پوستکی اغوستل چې د دودیز درملنې یو ډول دی اوس یو څه کمه شوي او یا په نشت برابر شویده. د کابل د څلور سوه بستریز روغتون پخوانی ډاکټر او د تروماتولوژي متخصص پوهنیار محمد ایاز وایي چې په دودیز طبابت کې د پوستکی اغوستل ډیره لویه مخینه لري.
دا میتود د تداوی تقریبا د لکه یونانی طبابت پر کوم لې قدیمه یونان یا د لرومه چې منشاخص دي مثلا د خل او په رد کې د هیپوکرات طریقې استعمالي دي. هیپوکرات بابا د طبابت ده په ریسه باندې د پوست اغوستل یا د نیسی استعمالول یا مثلا بعض نورې تداوی ګانې چې هغه اوس ټولې له مودل ودلې دي د اصل منشا د یونانی قدیمه او د روم نه اخلي لږه ده په شکل د میراثي او عنعنوي د څوی د تر داوسه پوری د موږ په مناطقو په لږه منطقو کې وسم د دې میتود څخه استفاده کیږي. د هغه میراث یوغو خلکو راپاتې او تر داوسه پوری له خو وختونو کې مثلا طبابت ډیر ابتدایي و معاصر طبابت نه ولو ټکنالوژي پیشرفته نه وای کشف د دواګانو دومره زیات نه و میتودونه د تداوی دومره پیشرفته نه و لکه په اوسنی شکل سره.
حاجی نعیم جان کوچه وای چې د دوی په کورنۍ کې بچي کوم چا ډیر تبې کولې او تبابه یې دوامدار شوه نو بیا ی ورته پوستکی ور اغوسته.
زما لاله کته په پوستکی اخر خواته لکه یم تر پری کړه اته مونږه سه پوستکی ډاټک اته مونږه سواله را ونګې سم مو سرو ابو بیا په چاله پاک واخ مخه بم خطرېسه ته خو صفاس اته مونږه مکن خو لا غزاد کو بغا لکه کمیشه واوند اته په سم لاس د سه به خلی کړو ګر وجود مو خلا وته او د سه یو سلو پنځه تبه به مغه به نه خدای پاک پوستکی ور ورک کړو بس ولوک یلاله غړته مونږه ټالاله تابو مریضو پښپا کې و ما سره وای درو ستې به لاک وای دا پیسې کنه به کار تراک
نو ما وړه وای چې د خزي میګي چرمن هغه خزي ته ور اغوندې د کوم چې اولاد نکېږي او دا سي ډېرې تجربې هم کړې دي. لاله چې خپل عمر څلور نوي کال خي وای چې د میګي اوزي تور چرک او کوچنی خوڅکی پوستکه د بیلابیلو ناروغیو لرونکو ناروغانو ته ور اغوستل کیږي.
خو به چې زکام وای یا به تمې مراد وو نو پوستکی واچو هغه سره به کېدو کې ته دعا وکړي چې دا مراد خدای ورکړي ما سره به بچ پوستکی به مس یا موږ هغه نه جامې وای چې یا ما پوستکی ورواچ یا به ته جامې ورواچ یو شپه به کې تر خلاصه بام تر وخ بیا ولم باو پرې بیم نو دا غش خام کا خو بل چایونه نه ډاکټر نه دوا وی نه د شاسری وخت ول غوچه ده دا دوا وا یو دوا مم دی خلکو وکړ چې دا ناس په وي کې مو بناس او پینته کا تل لاس دا دوا به وکړ اوس لړم دې په تباخي واچل او په پورتا به وکړ دوا به وکړ.
دغه په خبره چی کله به یې ماشومانو ته د څاروي څرمن ور اغوسته نو اکثره ماشومانو به ژړل ځکه یو خو به څرمن بوی کاوه او بله دا چې ماشومان به ترې ډارېدل. دا چې د څرمن اغوستلو دود څه ډول دی او چا ته د کوم څاروي پوستکی ور اغوستل کیږي دا پوښتنې راته د کابل د پلچرخي اوسیدونکو حاجي سردار ولی او حاجي ګلاجان جواب کړی دی.
غټانو ته به پستو کې چا وړ ما شومان بچ یو ته به وېسال به نه بخ کېد بیا به دوه ته ډالر ای ورواچا ولر ای بنه به دا غتو یو کړ دا مواد به چې تو یو کدا به بیا ورواچا دې سره به بیا کېد په دواګانو باندې کېد دواګانې هم نه وي دې سره به بیا کېد ته به به وش کېد روغ جوړ بس یار ما شومان ته خو تر دوا کلو ته یو نیمو کلو پورې ورغستل کېږي او غټان بس بیا ته به وی غټان خو ته هر سن پورې بچو ورته پایده به کول چې ته به وی کوم مرز باندې باخته سو بیا به سن خې کېد بیا به پوستکی ورچول بیا به کېد ورسره سړی ته به قتل هم سمال به ورته لالو دې غوایي پستو کې به ورچاو دی موزی به ورچاو کوم پستو کای ورته لګیدا به ورچاو پستو کای به مریض ته ورواچاو غوخه به خیرات به خلکو ته دعا وکي چې دا د موږ مریض خدای خکې
تا خلک مشران براغله دی به مشوره وکړه چې دی ته پستو کوي واچو دا خو تجربه دا مشران خلکو تجربه لرل خلکو به دعا وکړه دی ته چې دعا ورته وکړي چې د مریض تعالی شفا ورکړي هغه غوخه به خیرات کړه پستو کوي به چې غوخه به ته دوه بو باندې دا پریمینز بیا به د سیو اته ګنټې دا ګرم ساته چې د شمالونه وي روا به لګی دا چې دا ورته کنه د بیا پړسو براولې سین کانات نوی دا پستو کوي خوړه خبره ده چې مرزارم خولې تا شي یو کس ما پدې دلې دلې دی چا ورته ویلی دا غوړه کم شاله وبو کې ګرځي چونګ خورتوای چې دغه چونګه خمیده ک دغه وخوره چې تاسو سیاري مشکل بل اخیر اسړی مجبور اوسې دی ته چونګه ک دایما دې خبره د مال دلی هغه خولل خدا دې درد واجو د مشکلات واجو او سید پوسټی کې نیو سړی کرک کی خو دوه عمر کرک نه کی لکه درد او تکلیف شي ورته د حلال مال پوسټ کې د خو چې درد پچا باندې راسی او مجبوری پچا باندې راسی حتی د آرام پوسټ کې تم غړګی خو چې څوک طبيب ورته وای چې دا شی وو
د ګولاجان په خبره چې کله پوسټ کې کوم ناروغ واغوندې نو زنګړې پرهیز بکوي او د همدغه پرهیز سره یو ځای لیوي ورزنی ولی انتر 1200 ورځې پورې پوستکه د انسان پر بدن پاتې کیږي. معلم اولګل ولی خیل چې په یونانی طبابت کې کار کوي او دا طبابت ورته لنیکونو په دود پاتې ده د بیا وایي چې د نر او خزی لپاره د ځنګړو څارویو پوستکی ور اغوستل کیږي.
دا د وزي مالونو پوستکی چې دي د چا په چې طبي به ډیره کولی د مریضانو ته به موږ را اغوستل. د وزي پوستکی چې ده نارینه غونځي او د نر په پوستکی چې ده خزی غونځي ځکه دا یو تاثیر لري. خوانه دا معمول پاتې ده ځکه چې د مړي مالونو د مګانو پوستکی د باد والا او مریضانو خزینه و نارینه و ته راغونځي. د خوسی خزینه و نارینه و ته چې څوک زیړي نیولای وکنه او دغه د وزي پسونو د خزینه و د نارینه و د خزي او د نر ترمنځ فرق هم دومره کېدلی سي چې د نارینه پس پوستکی چې دا یخ ده د خزینه دپاره هغه ډېر ښه تاثیر کوي او د خزینه وزو پوستکی چې دا ګرم ده نو دا د نارینه دپاره چون معمولا طبیعت کې نارینه ډېر سوړ مزاج وي نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډېر ښه ور باندې چسپېږي ځکه د دې دا چسپېدل ډېر مهم دي چې دا په بدن باندې داسې ومخلي چې دې کې هیڅ د هوا ځای نه وي.
دا چې د دودیز توابط لمخې پوستکی باید څه ډول ناروغ ته ور واغوستل شي بیا هم ښاغلی ولی خیل زیاتوي.
یو احتیاط غواړي ځکه چې کله ته پوستکی واغوندې مازیګر نو ته به سبا سهار ته هغه پوستکی ایسته کې سبا ته دې چې ایسته کې په ګرمو اوبو به پاک سپا ځان پاک کې او هغې نه وروسته به یخ ته به نه ګرځي او یخ شی به نه خوري یعنی ګرمه بستره کې به استراحت کوي د درې څلورو ورځو دپاره فقط خپل لمړی ضرورتونه سي دغه په یو طریقه پوره کوي او نور به یخ ته غشت گذار نه کوي او نه به یخ چی خوري. بل دا چې د چا باندې به بادو بیا به غوته منګه د مړی مالونه حلال کړم پس مړی پس د میګ مګ دا به مو حلال کړي دی پوستکه به مو ورواغسته بس هغه باد به خدای پاک ډیر زرخه کړي. بل به د منګه په د منطقو کې دا زیړی ډیر زیات خو د څه چانه پیژندل کده اوس چې خلک پیژني چې دا تور زیړی دی دا سپین زیړی دی دا زیړ زیړی تر ټولو خې علاج دا و چې سخوندر ورته حلال کړي او د سخوندر پوستکه د غوایي وړکی سخوندر دو کلن دیو کلن پوستکه ورواغونځي نو بس اخی سره بخدا پاک زیړی دیغه خک کنه.
نو ما وړه وای چې دو کال وړاندې هم خپلې میرمنې ته پوستکه ور اغوسته وو او اوس بیخی جوړه شوې ده او په نږدې راتلونکو کې یو خپلوان ته د پوستکه ور اغوستلو نیت کړی دی. د کابل د 400 بستریز روغتون په خوانې ډاکټر محمد ایاز وای چې لډېره په خوارا حصے د درملنې په موخه د پوستکه اغوستل رواج لري.
د پخوانو څخه دا انانه را پاتې ده چې د حیواناتو پوستکی د ابتدایي په شکل باندې ډیر زیات استعمالیږي نه تنها دی دغه سی عمومي امراضو لپاره لکه تبه یا بل مرضی د مورقه یا د ملاریا په تبو کې یا په نورو تبو کې بدای استعمالېدله بر علاوه دغه پوستکی په ماتسو اډوکو کې په ترجیداتو کې په دمو فاصله په تکلیفونو کې دا ډېر استعمال یدل د پوستکی په ګرم حالت کې وښتل چې دا دمره خولور کوي انسان ته چې بيخي دی وجود ټول او بل مال ګو سره او دی منرالونو سره د وجود باسي او ډېر انرژي دی انسان له وجود څخه دا باسي د دې بیرته جبران بیا تقریبا په یو میاس کې یا په یو نیمه میاس کې بیرته د انسان وجود اله اکمال کې دا ډېر زیاته یو نقص دی وجود انسان لپاره.
ډاکټر ایا زیاتوی چې پوستکی د انسان بدن ته ډیر زیان رسوي او کله ناکله تر دې اندازې ورسی چې ناروغ د خکېدا په ځای بیخي د مرګ تر سرحده ورسی. دی وایي چې په عصري طبابت کې اوس د ناروغیو د کنټرول لپاره درمل جوړ شوی او په اسانۍ سره د ناروغۍ مخنیوی کوي.
د پخوانۍ عنعنوي طریقې د تداوی د عصري طبابت سره ډیر تفاوت لري. په عصري طبابت کې اوس معادل دي شي مثلا نورې دواګانې د معاصر طبابت ټکنالوژي سره په وجود راغلي دي چې دا دواګانې دغه ځای په ډېر اسانۍ سره او حتی په سلهاوو مرتبه یې نتایج ترې اخلي. مثلا یو امپول کلسیم په داسې حالاتو کې چې پر کوم دغه تبادل دي عناصر صورت نه نیسي، یا یو امپول ویټامین سي بیرته تعاملات اکسیدو ریدکشن بیرته اصلاح کوي. دا ځای دغه دواګانو نیولی دی کم وخت کې او په ډېره اسانه طریقه سره چې مؤثریت یې ترې په مراتبو زیات استفاده کوي. په دې سره
درنو اوریدونکو موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 411 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.